چین دوی بجه شوی دا ازادی رادیو در ایسات پا خبرونه که موزه احمد شیبر کوربایم تخنیکی چاری امان امیرزای مختبری اسلام علیکم دا خبرونه پا منزنی چپا دولش پجنوی پرول افغانستان که خبریشی او دا انترنت دلاری هر زای چی از پا ازادی رادیو دات کام کنی ولیشی اوڑانی با پا خبرونه که واوری چه اسلام آباد پا افغانستان که دا مداخلی لپاره لکابل شواهید غشتی دی پا دیارمو دا افغانستان لاکس العمل هم خبرو خوسم دستی خبرونه لرو جانقا الکوزای اوروی
د افغانستان جمهور رئیس وایي د کار دورې پای ته رسېدلې او ژر تر ژره باید د انتخاباتو نتیجې معلومې شي. په لغمان ولایت کې وسله وال وژل شوي او واشنګټن وایي د اسلام آباد مظاهرې په احتیاط سره څاري. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي د کار دورې پای ته رسېدلې او غواړي ژر تر ژره د جمهور ریاست د انتخاباتو نتیجه معلومه شي. د جمهور ریاست په یوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې جمهور رئیس حامد کرزی د پنجشنبې په ورځ د خوست پوهنتون د استادانو سره په کتنه کې وویل د افغانستان خلکو ده ته د 50 کلونو د خدمت په مقصد رایه ورکړې وه او هغه وخت نور بشپړ شوی دی. د پټینګ وویل د افغانستان خلکو نوي جمهور رئیس ته رایه ورکړي او نوی مشر به په راتلونکو لس یا 15 ورځو کې واک ترلاسه کړي. لبل خواهد جمهور ریاست د مطبوعاتی دفتر په یو خبر پانه که ویل شوی چې ښاغلی کرزی د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له خاص استازي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس سره په کتنه کې د رایو د څېړنې د بهیر تخنیکي ستونزو او د رایو د شمیرلو د جریان د چټکولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی وویل کمیسیون تیار ده چې د رایو د څېړنې بهیر چټک کړي خو په دې برخه کې د دواړو کاندیدانو همکارۍ ته اړتیا لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه د ټولو رایو په سلو کې شاوخوا 60 څېړل شوي دي. د لغمان ولایت د ملي امنیت ځواکونو تېره شپه د دې ولایت مرکز اړوند د کوټه تور په سیمه کې په یو کمین کې 4 تنه وسلوال وژلي او 1 تن ټپي کړی دی. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل د وژل شوو کسانو مړي د لغمان مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. د بل خبر له مخې نن سهار وختي د کابل جلال آباد پر لویه لار د لغمان ولایت اړوند د کاکڅ په سیمه کې وسلوالو طالبانو پر یو شخصي کانټینر برید کړی چې له امله یې کانټینر سوځېدلی، چلوونکی وژل شوی او یو بل تن پکې ټپي دی چې دا مهال تر درملنې لاندې دی. وسلوالو طالبانو په لغمان کې د یادو پیښو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د قندوز امنیه قمندانۍ ویاند وایي یو سوداګر د تختونکو له منګلو ژغورلی دی. سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل دا سوداګر محمد رحیم نومېده او د اسد د میاشتې په 15 نېټه د امام صاحب په ولسوالۍ کې تختول شوی و. حسیني زیاته کړه چې دا سوداګر د خمدان په سیمه کې ژغورل شوی او تختونکي هم نیول شوي دي. د حسیني په وینا سړي تختونکو د دې سوداګر له کورنۍ څخه $200,000 غوښتي و. زمون غغله ازادي راډیو اوري. واشنگتن وای د اسلام آباد مظاهرې چې اعتراض کوونکو په کې ځنې حکومتي ودانۍ او ناحیې اشغال کړي او د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي په احتیاط سره څاري. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د پنجشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې له ټولو اړخونو څخه په ټینګه وغوښتل چې له شخړو ډډه وکړي او دا یې هم ویلي چې واشنګټن د شاملو اړخونو په خبرو کې دخالت نه لري. د امریکا سفارت وروسته له هغې دا اعلامیه خپره کړه چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په متحده ایالاتو تور ولګاوه چې د پاکستان په سیاست کې مداخله کوي. د پاکستان د پارلمان وکیلانو د پنجشنبې په ورځ د رایو په قاطع اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړه او وایي چې دا د اساسي قانون پر خلاف عمل دی چې صدراعظم نواز شریف د لاریونونو له امله استعفا وکړي او یا هم پارلمان منحل کړي. عمران خان او دینی مشر طاهر القادری د مظاهرو مشري او د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. د اسرائیلو پوځ وایي په غزې تړانګه کې د اوربند له پای ته رسېدو راهیسې د درېمې ورځې لپاره جګړه دوام لري او دوی نن په دغې تړانګې 40 هوایي بمباری کړي. د غزې چارواکو نن وویل د اسرائیلو په نوو حملو کې لږ تر لږه 2 فلسطینیان وژل شوي خو مستقلو منابعو د مړینه نه ده تایید کړې. د اونۍ په سر کې حماس ډلې د مصر په منځګړتوب د اوربند وړاندیز رد کړ. د وړاندیز له مخې اسرائیل به په تدریجي ډول د غزې تړانګې محاصره کمه کړي خو په دې اړه یې کومه ژمنه نه ده کړې. د حماس یو جګپوړه مشر اسماعیل حانیه وایي دوی به د غزې تړانګې د محاصرې له ختمېدو پرته نور هیڅ څه ونه مني. د روسیې د لاریو لومړنی کاروان چې له یوې اونۍ راهیسې د اوکراین پولې ته نږدې ولاړ و او مسکو وایي د اوکراین ختیځ ته بشري مرستې پکې بعد د نن اوکراین ته داخل شو. د لاریو کاروان وروسته له هغې د اوکراین پر لور حرکت وکړ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یوه قهرجنه اعلامیه خپره کړه او ویې ویل د مرستې د موادو د رسولو د ځنډ لپاره د اوکراین د ټولو بهانو پر وړاندې د دوی حوصله ختمه شوې ده. روسیې ویلي دوی د عمل پریکړه کړې او په مرستو بار کاروان د لوهانسک پر لور د حرکت بحال کړی. اوکراین ویلي په دې کاروان کې ممکن د بشری مرستو په پلما یا غیانو ته وسلې واستول شي. راپورونه وایي شاوخوا اویا لارۍ د اوکراین خاورې ته داخلې شوي او د روس پلو یا غیانو یوې کوچنۍ ډلې بدرګه کړ. د عراق حکومتي ځواکونه او کوردي پژمرګه ملیشو د اسلامي دولت له وسلوالو څخه د دوو خارګوټو د بیرته نیولو عملیات پیل کړي. د عراق امنیتي ځواکونو لویدیځو خبري رسنیو ته وویل عراقي عسکر د هوایي ځواک په ملاتړ د ایران پولیا او د کردانو خود مختار سیمې ته نږدې د سعدیه خارګوټي پر وړاندې پرمخ تللي. سرچینو ویلي کوردي ځواکونو د امریکا د هوایي ځواک پر ملاتړ د بغداد د شمال ختیځ په 115 کیلومترۍ جلاواله سیمه کې یوه ناحیه هم له وسلوالو څخه نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر چک هیګل وایي د عراق اسلامي دولت وسلوالو د امریکا ګټو ته نږدې خطر پیدا کړی او باید وځپل شي. هیګل د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې وویل اسلامي دولت ډله عادي تروریستي ډله نه ده، بلکې دوی په وسلو ښه سنبال او روزل شوي کسان دي او زیاتې مالي مرستې ورسره کیږي. د امریکا د لویو درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارتین ډمپسي چې د هیګل په څنګ کې ولاړ و په خپلو خبرو کې وویل د اسلامي دولت د وسلوالو مهارول ممکن دي، خو خبرداری ورکړ چې سوریې ته په دغې ډلې پسې له تلو پرته دا کار دایمي ډول نشي ترسره کېدای. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل او د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال ډمپسي په داسې حال کې په واشنگټن کې خبري کانفرنس کې خبرې وکړې چې وسلوالو دوه ورځې وړاندې له یرغمل شوي امریکایي ژورنالیست جیمز فولي نه سر پرې کړ. د امریکا عدلیه وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل د فولي د قتل په اړه جنایي دوسیه پرانستې ده. د پنجشنبې په ورځ دا هم په ډاګه شوه چې وسلوالو د فولي د خوشي کولو لپاره د 100 میلیونو یورو غوښتنه کړې وه. او د مصر په سینا ټاپو وزمکه نن د دوو بسونو په ټکر کې لږ تر لږه 3 کسان مړ شول. په پیښه کې 140 کسان ټپیان دي چې 2 سعودیان او 1 اوکراینی هم پکې شامل دي. بسونه د سینا ټاپو وزمې جنوب ته روان ول. ویل کېږي چې یو بس د مصر له ساحلي خارګوټي شرم الشیخ او بلې له دلتا نیل ولایت څخه روان و چې سره ولګېدل. د مصر د سړکونو او ټرینونو سیستم کې تر ډیره حده له احتیاط څخه کار نه اخیستل کیږي او موټر چلوونکي هم حفاظتي اصولو او مقرراتو ته زیات پام نه کوي. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د پاکستان د صدر اعظم د سلاګر سلاکار سرګندونې خبرو چې په افغانستان کې د پاکستان مداخله ردوي. په دې اړه مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر هم اخیستی. دا به هم واوري چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې امریکایي خبریال له افغانستان وویستل شو. راتلونکې اونۍ په کابل کې د 5 زونونو یو ټورنمنټ پیلېږي، د کرکټ ټورنمنټ. دغو لوبو ته د چمتووالي لپاره په ختیځ زون کې شکایتونه شته.
بعض لوبغاړي زمنګ زنم او وکیل تابانو ته ورشي جمعه سره ظلم کوي، دغه ذهنیت بدل کی نو هغه په موږ باندې بعض وخت کې فشار راولي.
په پېښور کې طبي پېښو یو شمېر کسان وژلي او پولیسونو یې ټپیان کړي. د ازادیا اوریدونکو په پروګرام کې چې تر 2 بجو وروسته خبرو پر بیلابیلو موضوعاتو پیغامونه لرو، یو اوریدونکو وایي
هغه برخه د نغلونو ننګرهار ته انتقال شوی او د هغه لینونو لاره په لغمان کې قطعي کوي. په دې خاطر باندې چې افغانان په دې نه فائدہ وانه کړي، دا معلومیږي چې دا خلک د افغانستان دښمنان دي.
په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر افغان خاوره د پاکستانیو پوځیانو د توغندیو د وشتلو ادعا رد کړه او ویل که چېرته له افغان دولت سره داسې شواهد وي چې دا ثابت کړي نو له پاکستان سره دې شریک کړي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د پنجشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې له افغان سفیر جانان موسازی سره د لیدنې پر مهال وکړې. د خبرو پر وخت سرتاج عزیز یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې پیاوړی او باثباته افغانستان تر ټولو زیات د پاکستان په ګټه دی. په دې اړه نور تفصیل په پاکستان کې د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق پورا پور کې.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي افغانستان باید هغه شواهد چې هلته په تخریب او وژنو کې د پاکستان لاس درلودل ثابتوي له پاکستان سره شریک کړي. نوموړي همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې پیاوړی باثباته او سوله ییز افغانستان تر ټولو زیات د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې سرتاج عزیز دا څرګندونې د پنجشنبې پر ورځ په پایتخت اسلام آباد کې له افغان سفیر جانان موسازی سره د لیدنې پر مهال کړي. عزیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان وزارت لډېری مودې راهیسې وایي چې پاکستانی پوځیان د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې د افغانستان د ختیځ ولایت کونړ پر دانګام ناړۍ سرکانو او یو شمېر نورو ولسوالیو توغندي وروي چې له امله یې تر دې دمه لسګونه کسان وژل شوي او ډېری خلک د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو سرتاج عزیز بیا د افغان دولت تورونه نه مني او وایي که چېرې له افغان دولت سره د پاکستانیو توغندیو د ویشتلو ثبوت وي نو له پاکستان سره یې شریک کړي. خبر پاڼه کاږي چې سرتاج عزیز له افغان سفیر سره په لیدنه کې پر دې خبرې ټینګار کړی چې پاکستان له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب او د متقابل احترام پر بنسټ د پیاوړو دوه اړخیزو اړیکو غوښتونکی دی. که څه هم افغان دولت له څه مودې راهیسې وایي چې پاکستاني ځواکونه په پرله پسې ډول پر افغان خاوره توغندي وروي او له پاکستاني دولت غواړي چې په دې لړ کې جدي اقدامات وکړي، خو پاکستاني دولت لا تر دې دمه د افغان دولت غوښتنې ته جدي پاملرنه نه ده کړې. بلخوا د افغانستان د ختیځ ولایت کونړ سیمه ییز چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې د پاکستان د خاورې پر دانګام او سرکڼو ولسوالیو د لګېدلو توغندیو له امله یوه ښځه ټپي شوې ده. دوی همداراز وایي چې یوازې د پنجشنبې په شپه د پاکستان لخوا د دغو ولسوالیو پر بېلابېلو سیمو شاوخوا شپږ شپېته توغندي لګېدلې دي. خو د پاکستان دولت بیا وایي چې دوی پر افغان خاورې نه بلکې پر هغو وسلوالو بریدونه کوي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستانیو ځواکونو پر امنیتي پوستو وسلوال بریدونه کوي.
پاکستان له افغانستانه وغوښتل چې د پاکستاني پوځیانو د درنو وسلو د حملو، د وسلوالو طالبانو په حملو کې د لاس لرلو او نورو ترورستي اقداماتو کې د اسلام آباد د لاس لرلو د ادعاو په اړه خپل اسناد او شواهد ورسره شریک کړي. پاکستان دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د خپلواکۍ په ورځ پر پاکستان تور پورې کړ چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په وروستیو ورځو کې نورو افغان چارواکو هم د افغانستان په جګړه کې د پاکستان د رول په اړه انتقادونه زیات کړي دي. په دې ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له عکس العمله د اسمت څاروان په راپور کې خبرې شو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان له لوري په افغانستان کې د مداخلې ردول څه نوې خبره نه ده، بلکې د هیواد تل د افغان تروریستانو له ملاتړه انکار کړی دی. دا لومړی ځل نه ده چې پاکستانی چارواکي هغه سرغړونې ردوي چې د دغه هیواد له لوري د افغانستان د اسلامي جمهوریت په وړاندې کیږي. خو دا خبره چې د پاکستان حکومت ملیشو ته پیسې ورکوي چې په افغانستان کې امنیتي حالات خراب کړي، دا د افغانستان د کشفي او امنیتي ارګانونو د ډیرو باوري او کره معلوماتو پر اساس کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ هم ویلي وو چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ګډوډولو لپاره سخت دریځې ملیشه ځواکونه جوړوي. د بندنیو چارو وزارت ویندوی احمد شکیب مستغنی وویل د افغانستان د ملي امنیت ادارې داسې اسناد او معلومات ټول کړي چې پاکستان د دغه ملیشه ځواک د جوړولو لپاره پیسې ویشي. له بلې خوا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي موږ به د ګډو اندېښنو د پای ته رسولو او په خپل منځ کې د اعتماد او پوهاوي د ټینګولو لپاره معنا لرونکو هلو ځلو ته دوام ورکړو. د دې هدف لپاره باید دواړه خواوې د افغانستان پاکستان د امنیتي همکارۍ او د پولي د کنټرول او ادارې د پیاوړتیا په خاطر له دوه اړخیز میکانیزمه کار واخلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دوشنبه په ورځ پاکستان تورن کړ چې خپلو ملیشو ته پیسې او وسلې ورکوي چې د ډیورنډ کرښې دی خواته پر افغانانو بریدونه وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
افغان چارواکو د پنجشنبې په ورځ د نیویارک ټایمز خبریال په جاسوسۍ تورن کړ او له هیواده یې وویست. دغه خبریال د افغان حکومت د وزیرانو او نورو چارواکو لخوا د قدرت د نیولو د ګواښ په اړه یو راپور جوړ کړی او خپور کړی و. د افغانستان لوی څارنوالي د راپور تر خپرېدو وروسته وویل چې د دغه هیواد د انتخاباتي کړکیچ په اړه د میچو روزنبرګ راپور د افغانستان د ملي ګټو خلاف دی او د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. نو هغه ته یې په څلورویشت ساعتونو کې له دغه هیواده د وتلو امر وکړ. نور حال د فریبا ظاهر پورا پورک
دا له 2000 لومړی کال راځي چې د طالبانو حکومت رنګ سو لومړنۍ دل دی چې له افغانستان څخه د یو خبريال د اخراجولو امر کیږي. د روزنبرګ د اخراج پر مهال د امریکای سفارت پر دې کړنې په کلک انتقاد وکړ او هغه غیر عادلانه او بیا اساسي داوی وبلل. ماتیو روزنبرګ د لوی سرنوال هغه څرګندونې پر ټویټر باندې خبرې کړې چې ویلې دي دا لومړی ځل نه دی چې دغه خبريال تبلیغات خپروي او دا څرګندوي چې نوموړی له استخباراتي او جاسوسي ادارو سره اړیکې لري. وړاندې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د دغه ګام په غبرګون کې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي و چې دا موضوع باید د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون لخوا څېړل سوی وای. د دغه کمیټې مشر نجیب شریفي دا یو سیاسي پریکړه وبلله.
گزارش کې خبرنگار نیویورک تایمز
ساختم هغه راپور چې د نیویورک تایمز خبریال جوړ کړی و
ټولو دا موضوع سیړله چې په دې کې کومه سرغړونه شوې ده او کنه. خدا چې موضوع مستقیما لوی څارنوالۍ ته معرفي شوې، نو ښیي چې له دې کار سره تر ډیره سیاسي چلند شوی دی نه تخنیکی.
د نیویارک ټایمز دغه راپور د سیشن به پورسخ پورسو او پکښ ویل شوی و چې د افغانستان لوړ پوړي چارواکي د ولسمشر انتخاباتو د نتایجو په اړه په ټاپه ولاړ حالت ته ختمېدو لپاره د یو موقت حکومت پر جوړولو بحثونه کوي. د لوی څارنوالۍ له وروستۍ پریکړې سره داسې ویره رامنځته شوې چې تر 14 کلونو وروسته د نړیوالو د مرستو او پرمختګونو سره سره لا هم په دغه هېواد کې د بیان د ازادۍ په وړاندې ګواښ شته. ځینې په دې باور دي چې دغه ډول اقدامات هغه نړیوالې هیلې له منځه وړي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د پوځي مداخلې یوه لاسته راوړنه ډیموکراسي بولي. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګ هم په یو اعلامیه کې ویلي چې دا له بده مرغه په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په برخه کې یو ګام شاته تګ دی. کننګ هم زیاته کړه هغه د متحده ایالاتو دغه دریځ مستقیم ولسمشر کرزي ته سوالی دی. حامد کرزي په دې وروستیو کلونو کې له واشنگټن سره ځینې تند بحثونه درلودل. د ولسمشر کرزي ویاند پنځمه په ورځ ویلي چې د نیویارک ټایمز دغه ډول متعصبانه راپور چې سرچینې یې معلومې نه دي له دروغو پرته بل هیڅ نه دي. هغوی ویلي چې یوازې په یو راپور کې لږ تر لږ ولس ځله یوې بې نومې منبع ته رجوع کول د نیویارک ټایمز د اعتبار په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي. له 1999 څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان مطبوعات له سختو محدودیتونو سره مخامخ وو، خو په تېره یوه لسیزه کې لسګونه ټلویزیونو چینلونه، رادیوګانې او ویب پاڼې فعالې شوې دي.
آزادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
ازادي راډیو د سهار له د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي، او د ماښام له د سهار تر اوو بیا آشنا راډیو په همدې څپو کې نیولی شي. په هلمند کې یو شمېر امنیتي سرتیري وستایل شول. د هلمند د پولیسو مسؤلینو د هیواد د خپلواکۍ د اخیستلو د 95 کلیزې په مناسبت د کورنیو چارو وزارت او ولس ته ډاډ ورکړ چې په دې ولایت کې پرتې امنیتي ستونزې به له منځه وړي. د هیواد خاصو قطعاتو عمومي رئیس اسدالله شیرزاد وویل چې د کورنیو چارو وزارت به ډېر ژر د هلمند د پولیسو ګڼ شمېر سربازانو او منصبدارانو ته ترفیګانې هم ورکړي. په دې اړه نور حال له سیمې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي پوراپور کې.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال د پنځم په ورځ په یوې خبرې ناشته کې
د شپږ سو څلورم سرحدي زون په کمانډانۍ کې د هیواد د خپلواکۍ د اخیستلو د 95 کلیزې په مناسبت د هلمند یو شمېر سرحدي او ملي پولیسو په تقدیرنامه وستایل شول. په هیواد کې د خاصو قطعاتو عمومي رئیس پاسوال اسدالله شیرزاد په دې اړه په نیول شوو مراسمو کې وویل د هلمند امنیتي سرتیري تونېدلي دي چې هغه ډلهییز بریدونه په شاوتن به وي چې رهبري یې د پاکستان یو شمېر جنرالانو او افسرانو پر مخ وړل. هغه په ځانګړي ډول د سنګین جګړې ته اشاره وکړه. ویویل د ټولو امنیتي سرتیرو په قربانۍ دا جګړه پای ته رسیدونکې ده.
او تاسو د افغانستان د خلکو هغه دښمنان ته چې د آیس آی د پاکستان په لسون راغلی و په هلمند ولایت کې غوښتل چې هلمند ته سکوت ورکړي یا د هلمند ولسوالیو ته سکوت ورکړي او په افغانستان کې یو غټه بدبختي او جنجال را جوړ کړي. هغوی ته تاسو شکست ورکړئ، د پاکستان آیس آی ته تاسو شکست ورکړئ، د پاکستان ګوډاګر ته تاسو شکست ورکړئ. دا ډېره غټه لاسته راوړنه. زه بیا هم خپل طرف سره تاسو ټول ته مبارک وایم.
دا په داسې حال کې ده چې په هلمند کې د روان مریض کال د جوزا د 1 څخه په پیل سو ډله ییزو بریدونو او جنګونو کې د دولت 258 امنیتي سرتیري وژل شوي دي چې اکثره پولیس دي. څو ورځې وړاندې د هلمند د 1504 سرحدي زون افسرانو او سربازانو شکایت کړی و چې په تیرو لسو کلونو کې یوه ترفیع هم نه ترلاسه کړې. خو اسدالله شیرزاد وایي که چیرې د پولیسو اړوند ادارې د خپلو افسرانو د ترفیع اسناد برابر کړي، کولی شي د کورنیو چارو د وزارت څخه د هغه کسانو لپاره ترفیع واخلي چې په پولیسو کې قرباني ورکړې ده.
د هلمند کې چې څوک دغسې ژوند کوي له ترفیع مستحق دی. هغه چې څنګه کې جنګېږي او چې دریشي اغوستې ده، هغه چې وظیفه اجرا کوي سل په سل کې مستحق د ترفیع دی، سل په سل کې مستحق د مکافاتو دی. زه چې راغلی یم دا وعده ورکوم خپل ټولو پولیسو ته چې د دوی د رهبرۍ د خواسته دي پیشنهادونه ترتیب شي، ما ته تسلیم شي. زه به انشاءالله په وزارت کې د دوی د ترفیعاتو په هکله، د دوی د مکافاتو په هکله، د وزارت کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ سره وغږېږم او دا اطمینان لرم چې د دوی ته یو ترفیع په اوکلاده
د جلالتمن وزیر او میر صاحب څخه استفاده
شرزاد ول د هلمند ډیرو خلکو په امنیتي ځواکونو خپل باور ټینګ کړی. بل خوا د شپږ سو څلورم سرحدي زون کمانډان مل پاسوال سلطان محمود محمود او د هلمند امنیت کمانډان مل پاسوال جمعه ګل همت ول د وسلوالو په ضد د هر ډول جنگ او مقابلې لپاره آماده دي. دوی د پولیسو پرمندګۍ د کورنیو چارو وزارت او د هلمند خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه د هر ډول بریدونو لپاره د آمادګۍ په حال کې دي.
ستاسو سرحدي قواوې په خدای تکل لري او خپل په بازو تکل لري. هیڅ چا څه کوم نه غواړي. خپل همدار ساتي، هم وطن ساتي، هم دا خاوره ساتي.
ان شاء الله هیڅ کله به د موقع هغه اجنبیانو، هغه ترورستان او هغه څوک چې د افغانستان د ملت په وړاندې، د افغانستان د ولس په وړاندې او د افغانستان د مصالح قوتونو په وړاندې غواړي چې د هلمند ولایت ګډوډ کړي، هیڅ کله دا موقع ورنکړو.
دغه چارواکو پولیسو ته په خبرو کې وویل د کورنیو چارو د وزارت څخه ډیر ژر د دوی د اړتیا وړ توکو او مهماتو د مرستې کاروان رسیږي او پولیسو ته به ورکول شي چې لا هم په نام نسیم کړي. د پولیسو اړوند مسؤلین په داسې حال کې امنیتي سرتیر استای او د هغوی د مورال د بیرته پورته کولو په اړه خبرې کوي چې دوه ورځې وړاندې د هلمند والی په یوه خبرې ناسته کې د وسلوالو د یو بل پراخ ډله ییز برید د پلان خبر ورکړ، خو بیا هم د هلمند چارواکي د دې بریدونو په وړاندې د امنیتي ځواکونو د تیارسۍ ډاډ ورکوي. محمد الستای، د ازادي راډیو هلمند.
د ختی زون امنیتی ځواکونو سره د درې هلیکوپټر مرسته وشوه. لدی الوتکو څخه به د امنیتی ځواکونو د اکمالاتو او ترانسپورت ګټه اخیستل کیږي. په دې اړه ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې له دې وړاندې په ختیځ سیمه کې افغان هوایي ځواک د یو لرستون سره مخ و چې د ولایت مقام په غوښتنه د ملي دفاع وزارت اوس د پاره درې څرخي الوتکې د ننګرهار هوایي ځواک سره مرسته وکړه او د نورو الوتکو ژمنه یې کړې.
زه خوشاله یم چې زموږ د ننګرهار د ولایت مقام په غوښتنه باندې چې همیشه موږ به دغه غوښتنه کوله دغه درې بالا هلیکوپټر رسیدلی دی او د دې نه وروسته به نور هم چې تقریبا شپږ یا اووه برابرېږي راځي به او دغه ته به زموږ هغه ضرورتونه او اړتیا سرسام چې کله پېښېږي دا به زموږ د قول اردو په اختیار کې.
په ختیځون کې د 201 سیلاب قول اردو قومندان تورن جنرال محمد زمان وزیري وویل دوی به له دې الوتکو څخه امنیتي ځواکونو ته په اکمالاتو، ترانسپورت او په بیړنیو حالاتو کې به د ملکي خلکو او مرستو په لید کې ترې ګټه اخیستل کیږي.
او دا هلیکوپټر به د ختیځ د زون د ټولو امنیتي ځواکونو د اکمالاتو، د زخمي او د شهید د تخلیه لپاره، همچنان د ختیځ زون د ملکي ارګانونو لکه سیل زدگی ځنې نور انتقالات نیسی د بدیبي په خدمت کې وي.
د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قومندان جنرال عبدالوهاب وردک ژمنه وکړه چې دوی به په نږدې وخت کې نور الوتکې هم دی ولایت ته راوستوي.
په تشکیل دې او پلاسونو کې شپږ به هلیکوپټر دي چې شپږ یې ترانسپورتي او دوه یې هم ترانسپورتي نیمه ترانسپورتي دي. موږ کوشش کوو چې تر اخر دسمبر پورې دلته ترانسپورتي ته هم یوه او دوه سی دوه سوه اته ورکړو چې په خدمت قومندان صاحب په اردو او د ملت د څلور ولایتو د خلکو په خدمت کې.
په ختیځون کې د ملي اردو ځواکونو د مسؤلینو په خبره د دوی ځمکني قواوې پوره تجهیز دي او یوازې هوایي ځواک له ستونزو سره مخ و. د دوی په خبره د دې الوتکو پر رسیدو سره به ستونزې تر یوه حده اوارې شي.
د افغانستان ختیځ زون ته درې هلیکوپټر وسپارل شوې او د دې ولایت چارواکي هیله مند دي چې نور هلیکوپټر به هم ور وسپارل شي. د چارواکو په وینا له دې الوتکو به په پوځي عملیاتو کې د اکمالاتو استفاده کوي او که چیرته کوم طبیعي آفات خدای مکړه رامنځته شي کېده دا هلیکوپټر به مرسته کوي. نن د مازدیګر له څلورو تر پنځو بجو د ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام نن لوګر ته ځانګړی شوی دی چې په وروستیو کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. د لوګر له چارواکو سره تاسو په مستقیم ډول د ازادي راډیو له لارې خبرې کولی شئ، له هغوی څخه سوالونه کولی شئ او تاسو خپل نظریات ورسره شریکولی شئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار لوو د ماشام تر او بجو پوری بیا ازادي رادیو په منځني صفه 12:15 په ټول افغانستان کې خبريږي. او ازادي رادیو په کابل، مزاری شریف، هرات، لشکرګا، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 پاکه صف اوریدل شي. خو که چیرته انټرنیټ لرئ، ازادي رادیو .com ته ورشئ. هر ځای چې ازادي رادیو نیولای شئ. په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د مختلفو سیمو اوریدونکو خپل پیغامونه مشتسب کړی دي. او په دې پروګرام کې تاسو کولای شئ چې خپل وروستي ثبت شوی پیغامونه واورئ چې په بیلابیلو موضوعاتو دي. د پکتیا په جنوب ولسوالیو کې لتیرو څوکلونو رئیس د بشپړو روغتیاي اسانتیاو د نشټوالي له امله خلک ځوري شي او پرلپسې شکایتونه کوي. خو په دې وروستیو کې د دې ولایت په لورو پروتو ولسوالیو کې خلک له روغتیاي اسانتیاو تقریبا به برخه شوی دي. د وی ولسوالی حال زموږ خبريال دا ټپن را کوي.
د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالی اوسیدونکي وایي چې له تیر دوه میاشتې په ولسوالۍ کې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوې نشته. د جانخیل ولسوالۍ مدني فعالینو ازادي راډیو سره د ټلیفون له لارې د خلکو ستونزې او شکایتونه شریک کړل. وی ویل له تیر دوه میاشتو راهیسې د ولسوالۍ په کلینیک کې له خلکو سره هیڅ ډول روغتیایي مرستې نه کیږي او له همدې وجې په سیمه کې د ولادي ناروغانو د مړینې کچه هم لوړه شوې. دغو شکایت کوونکو دا هم وویل چې په ولسوالۍ کې د شته کلینیک چارې د روغتیایي کارکوونکو د خپلمنځي اختلافاتو په اساس پټه په ولاړې دي. د دوی په خبره چې په تیرو دوه میاشتو کې حکومتي چارواکو د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. د عامې روغتیا ریاست چارواکي دا ستونزه مني وایي د حل لپاره یې پرله پسې هڅې روانې کړې دي. د یادې ادارې رئیس باز محمد شیرزاد وویل
د جانخیلو په سیمه کې د قومي اختلافاتو په وجه چې د کلینیک روغتیایي خدمات یو څه وخت لپاره ځنډیدلي، په دې ارتباط موږ د ځوانانو د ټولنې نماینده سره هم د خبرې درلودې او مربوطه اړوند ادارې ته موږ د وظیفه وسپارله که هر چا په روغتیایي خدماتو کې مشکل راوستي او یا غفلت وظیفه وي کړي عاجل منفک کی او په یوز باندې داسې اشخاص هلته استخدام کی تر څو وکولی شي چې موږ د ټولنې لپاره کار کوو، د ټولنې رضایت هم حاصل کی او د هغو مشکلات ورسره حل کی.
د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو په داسې حال کې د دغې ستونزې څخه شکایت کوي چې له ډېر وخت راهیسې د پکتیا په نورو ولسوالیو کې هم په روغتیایي مرکزونو کې هغه ډول چې خلک تمه لري روغتیایي اسانتیاوې نشته. د اوتپان ازادي راډیو پکتیا.
د سیشن بی پروس په کابل کې د ټول افغانستان په کچه د شپه گیزی په نوم د کرکټ لوبې پیل شي چې د 500 زونونو منتخب ټیمونه به پکې برخه اخلي. د دې سیالیو لپاره په جلال آباد کې د سپین غر زون لوبډلې تمرینونه پیل کړي دي. خو د دې بور مسولانو پر ځینو وکیلانو نیوکې وکړې چې د دوی په چارو کې مداخله کوي. په دې اړه له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپورټ لري.
د ختیځ زوند کرکټ بورډ مسولینو په یوې خبري ناسته کې ډار ښکاره کړ چې د شپږیزي ټورنمنټ لپاره چې راتلونکي اونۍ په کابل کې شروع کیږي پوره چمتووالی نیولی. د دې بورډ مسول قرار زی رسنیو ته وویل چې دوی هغه لوبغاړي چې وړتیا لري انتخاب کړي او اوس په تمریناتو بوخت دي.
سپینغر لوبډلې تقریبا د څلورمه پنځمه ورځ د چنن یو رسمي کیمپ په لاره باندې اچول شوی. په دې کې د کونړ لوبغاړي، د نورستان لوبغاړي، د لغمان لوبغاړي، د ننګرهار لوبغاړي په دې کې شتون لري. په دې کې ډېر پیاوړي پیاوړي لوبغاړي دي. په کارکردګیانو دې کړي دغه کارکردګیانو په اساس باندې دغه لوبډله موږ ته معرفي شوې ده. دغه سلیرش کسه چې کوم معرفي شوې دي، باوجود دغه چې سلیرش کسان موږ ته معرفي شوې دي، سره د نشته امکانات موږ تقریبا شپږ یا اووه لوبغاړي نور هم هغه لوبغاړي چې زړه مات نشي موږ په کیم کې ځان سره شامل کړي دي. د دې په خاطر چې تشویق شي، د خپلو لوبغاړو سره هماهنګ شي، د دې په خاطر باندې هغه ته هم موږ چانس ورکړی دی.
خو قرار ازي بیا پر یو شمیر چارواکو نیوکه وکړه چې دوی خپل کار ته نه پرېږدي. نوموړي د چانو مانخیز خو د پارلمان ځینې وکیلان او ولایتي چارواکي په دې تورن کړ چې د ختیځون پر کرکټ بورډ فشار راوړي تر څو د خپل خوخي کس په لوبډله کې شامل کړي.
بعض لوبغاړي دي زمنګ ځنه وکیل تیبانو ته ورشي چې ما سره ظلم کیږي، زیاته کیږي، دا کیږي، هغه کیږي، دغه ذهنیت بدل کی نو هغه په موږ باندې بعض وخت کې فشار راولي. نو زما غوښتنه ته نه دا چې زما هم د لوبغاړو نه غوښتنه دا ده او هم د مشرانو نه غوښتنه دا ده چې کرکټ د کارکردګۍ لوبه ده او کرکټ عملاً عملی لوبه ده چې هر څوک کارکردګۍ کې سکور کوي با وکټ اخلي هغه به مخکې ځي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د ختیځ زون د لوبډلې کوچ هستی ګل عابد د لوبغاړو انتخاب په اړه وویل چې لوبډلې لپاره هغه کسان غوره کړي چې هغوی په تیر کې وړتیا ښودلې ده.
چې دغه لوبغاړي چې دي د لوبغاړو کې خو ماته د کتلو ضرورت نشته، ځکه دا ټول ما نه لفت کاله دولت کاله ما مخکې تیریږي هر یو وړتیا د هغوی دا د کرکټ پرفارمنس دا شیان دي دا ټول ما لیدلي دي. بیا هم انشاءالله موږ ولایت هغه چاته ورکو چا کې د شلاوري د کرکټ پوره پوره وړتیا وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د شپږیزې تر نامه لاندې ټورنمنټ څخه یې موخه د کورني کرکټ پرمختګ او لوبغاړو روزنه ده، او دارنګه د همدې ټورنمنټ له لارې به نوي استعدادونه هم رابرسېره شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. ملالی بشیر اوروی.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي د کار دوره پای ته رسیدلې او غواړي ژر تر ژره د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجه معلومه سي. د کندوز امنیه قمندانۍ ویاند وایي یو سوداګر د تښتونکو له منګولو خلاص کړی دی. سید سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل دا سوداګر محمد رحیم نومیده او د اسد د میاشتې په 15مه نیټه د امام صاحب په ولسوالۍ کې تښتول شوی و. د لغمان ولایت د ملي امنیت ځواکونو تیره شپه د دې ولایت مرکز اړوند د کوټه تور په سیمه کې په یو کمین کې څلور تنه وسلوال وژلي او یو تن یې ټپي کړی دی. واشنگتن وای د اسلام آباد مظاهره چې اعتراض کوونکو ځینې حکومتي ودانۍ او ناحیه اشغال کړي او د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي په احتیاط سره څاري. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې نن د دوو بسونو په ټکر کې لږ تر لږه 33 کسان مړ شوي دي. په پیښه کې 20 کسان ټپیان شوي دي او 2 سعودیان او یو اوکراینی هم پکې شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر چک هیګل وایي د عراق اسلامي دولت وسلوالو د امریکا ګټو ته نږدې خطر پیدا کړی او باید وځپل سي. د عراق حکومتي ځواکونو او کوردی پشمرګه ملیشو د اسلامي دولت له وسلوالو څخه د دوو شارګوټو د بیرته نیولو عملیات پیل کړی دي. د اسرایلو پوځ وایي په غزه تړانګه کې د اوربند لپای تر رسیدو راهسي د درېیمې ورځې لپاره جګړه دوام لري او دوی نن پر دغه تړانګه شل هوایي بمباري کړی دي. د روسیې د لاریو لومړی کاروان چلایوي او نه راهسې د اوکراین پولیس تنځ دی ولاړ وو او مسکو وایي د اوکراین ختیځ ته بشری مرستې په کبار دي نن اوکراین ته داخل سو.
مخکې تر دې چې د پاکستان د روان سیاسي بحران موضوعاتو ته مخه کړو، پېښور ته ورځو او هلته مو له یوه طبیعي آفت خبرو. د خیبر پښتونخوا د مرکزي ښار پېښور په بیلابیلو سیمو کې د توندو ورښتونو او سیلۍ له امله لږ تر لږه 8 کسان مړه شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د پېښور دولتي چارواکي وایي چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه جزئیات له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق پر راپور کې.
د خیبر پختونخوا د دولتي چارواکو په وینا د جمعې په شپه په پیښور کې د ورښتونو او سیلې له امله د دې ښار په بیلابیل سیمو کې د دیوالونو د نړېدو، د برېښنایي پایو د لوېدو او د ونو د رانسکورېدو له امله لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 3 دېرش نور ټپیان شوي چې ډېری ماشومان او ښځې دي. دوی وایي چې په وژل شوو کې 3 ماشومان او یو ښځه هم شامل دي. تر ورښتونو وروسته د پیښور مرستیال کمشنر ظهیر الاسلام رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د پیښې ټپیانې د پیښور بیلابیل ورښتونو ته لېږدولي او درملنه روانه ده. د وای باران دومره تیز و چې د خار په ډیرو سیمو کې سخت ځانی او مالی زیان نړول دي. موږ ټول سیمو ته مرستندوی ټیمونه لګلی سوجر ترجره ټپیان روختونو ته ورسوي او د برېښنا د بیرته فعالول تر څنګ د خار لوی لارې او کوسي چې د اوبو او درېدو او دونه د لرسکرو د لامل بندي شوی پرانیزي. د روختونو او سیلې د پیښور په کارخانو حیات آباد ناصر باغ ریګیلل مکوهات روټ او وزیر باغ سیمو کې تر ټولو زیات زیان نړول او د یو شمېر کورونو د نړیدا تر څنګ د برېښنا پای او ونې هم رانسکور شوي چې له امله د پیښور په ډیرو سیمو کې برېښنا بند شوې ده. خو ظهیر اسلام وایي چې د خار په زیانمن شو سیمو کې مرستندوی کارونه پیل کړي او ډېر ژر به د برېښنا د فعالولو تر څنګ د خار له لویو سړکونو څخه د لوېدلو ونو د پورته کولو کار بشپړ شي. د خیبر پختونخوا د مرکزي خار پېښور په بیلابیل سیمو کې 13 اونۍ هم توپاني ورښتنه شوي چې په ترڅ کې د ماشومان او ښځو په ګډون لږ تر لږه 13 کسان مړه او یو یا نور ټپیان شوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په پېښور کې د ورښتنو له امله پر رامنځته شوي ځاني زیان ژور خپګان څرګند کړی او پر اړوندو ادارو یې غږ کړی چې د ټپیانو درملنه او د بارغه ونکارو نجر ترجره تر سره کړی.
په پېښور کې ورستو او رښتونو او سیلۍ لشتر لږه اته کسان مړه کړي دي. له طبیعي آفته سیاسي کړکیچ ته ورسو. د پاکستان پارلمان د حکومت د سیاسي مخالف عمران خان دا غوښتنه چې صدراعظم د ګوښه او پارلمان د منحل شي په غوسه اکثریت رد کړه. په همدې حال کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د روان سیاسي بحران په اړه د امریکا پر دریځ انتقاد وکړ او واشنگتن د صدراعظم نواز شریف په پلوي تورن کړ. رضوان مراد د پاکستان د روان سیاسي کړکیچ په اړه د لویدیځو اژانسونو په استناد راپور لري.
د پاکستان تقریبا ټولو سیاسي ګوندونو د تحریک انصاف د ګوند مشر دا غوښتنه چې نواز شریف د صدر اعظم له څوکۍ لري او پارلمان د منحل شي رد کړه او هغه د اساسي قانون خلاف غوښتنه وبلله. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د پارلمان لخوا د حکومت کلک ملاتړ د عمران خان لپاره یو سیاسي ماته بلل کیږي. عمران خان او د پاکستان د عوامي تحریک مشر طاهر القادری لخپل زرګونو پلویانو سره له څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې دي او د حکومت د استعفا غوښتنه کوي. کته هم چې د پاکستان د پوسټ په غوښتنه د عمران او قادری استادو له حکومت سره خبرې پیل کړي، خو تیر ورځ عمران خان له دې خبرو د وټولو اعلان وکړ. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په اعلان کې چې په ظاهر د صدر اعظم نواز شریف په ملاتړ ده ویلي چې متحده ایالات د هر هغه بدلون مخالفت کوي چې د پاکستان له اساسي قانون سره په ټکر کې وي. عمران خان بیا خپل پلویانو ته چې د پارلمان مخ ته راغون شوی په پرونیو څرګندونو کې واشنگتن د نواز شریف په پلوي تورن کړ. خو په اسلام آباد کې د امریکا سفارت نن ویل چې متحده ایالات د پاکستان پر روان سیاسي کړکیچ کې له هیڅ چا ملاتړ نه کوي او غواړي چې دا شخړه د خبرو اترو له لارې حل شي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې د روان بحران د پای تر رسولو لپاره د بیلابیل خوول لوري هڅې روانې دي.
د دې ختمولو لپاره چې دینو ډېر ښکارا او ډېر چې دینو د پردې شاته کوششونه روان دي، چې سیاسي حل کې لګیا دي، کوشش کوي چې د ازادۍ مارش ته کړي، انقلاب مارش ته. هغه خلک ورو 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 چې د نړۍ کې مایوسي پیدا کوي، خلکو ته مختلف وعده او مختلف چې دینو اعلانات کوي او د شنه باغونه ورته کوي. په عمل کې دینو نواز شریف په استعفا ورکولو باندې کې د شرایطي خواغه به مشروط وي، مطلب دا چې او مشروط دي د نورو سيزونو سره.
د پاکستان حکومت وایي د لارین کونکو پر ضد به په هیڅ حالت کې لزور کاروان اخلي او د صدر اعظم د استعفا مسلې پرته د نورو ټولو موضوعاتو پړه عمران خان او د بل سیاسي مخالف طاهر القادری سره خبرو ته چمتو ده. خان او قادری ادعا کوي چې د 2013 کال په عامه انتخاباتو کې پراخ درغلي شوې دي او نواز شریف په غیر قانوني توګه واک ته رسیدلی دی.
د پاکستان د تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو د اعتراضونو په اړه په پاکستان کې زموږ خبريال بارکوال میاخیل د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر اورنګزیب کاسی سره مرکه کړې ده او په پیل کې د عمران خان او طاهر القادری د ازادي او انقلاب لاریونونو په اړه د هغه نظر پوښتل.
د دې څور خونه کې یو چوکې نواز شریف د پاکستان او بیا خاص کر د پنجاب د صنعتکارانو د سرمایدارانو نماینده دی او دا غوی په وټ راغلی دی. هغه غوی دا امیدونه دي چې دوی به د هند سره معاملات برابر کړي او دوی به د افغانستان سره چې دوی داسې لارې جوړ کړي چې پاکستان به امنیت خواته روان شي. ولې چې دوی ته ډېر لوی خطر دا دی چې پاکستان ورځ په ورځ چې دوی هغه تباهي او بربادۍ خواته روان دي، چې بجلی او ګیس نه دي، د دوی ټولې فارمیکي ورته یا کارخانې ورته دا ډېر لوی بربادۍ ته مخامخ دي. او بل دوی دا ګوري چې نورې دنیا د اروپیا او د دې چې دا کم سرمایداران دي، د دې ټولې سرمایه چې دي هغه چاینا ته او هند ته چې دي هغه منتقل شوه، ځکه هلته چې دي مزدور چې دي ارزانه دي، مزدوري ارزانه ده. نو دوی دا خواهش لري چې دلته امنیت راشي او دا بهیر دلته مراسي ده د پیسو، نو زموږ پاکستان به لږ په پښو ودرېږي. د دې خبرو په وړاندې کې په ګرد فوج باندې د لاس اچول د مخه دی یو ازمایشي معامله دا جوړه کړه چې دا ازیر سرویس یعنی دا چې اوس په پوج کې دي، و دې ته چې لاس اچو د دې د مخه چې دا کم رټایر فوجیان دي چې و دې ته لاس واچو چې دوی په دې باندې بیا څه ردی عمل راځي. نو دې دا مشرف ته چې دوی لاس واچو نو هغوی سخت دی دستونی ونیو چې یو ګام هم ته حکومت نه شي کولی. دغه شی خو دې موږ بېخي نه منو او د افغانستان په معاملاتو کې تر ننه پورې دا چې څه حکومتداران راغلي دي، خو دا د دې پوج په ملګرتیا راغلي دي. او اول شرط یې دا چې په خارجه امرو کې او د افغانستان پاکل او د هندستان پاکل به ته په چارو کې ګوتې نه وای. دا د یو سره منل دي، بېنظیر منلي و دا ټول منل دي. نو دا و چې دا چې کوم فوج برای راست مداخلتونه نسی کولی، څه مشکلات دي نو دا کم د فوج په اثر کې پاتیان دي هغه میدان کړل.
نو تاسو دا فکر کوئ چې د طاهر القادری او د عمران خان دواړو تر شا د پاکستان فوج او استخباراتي ادارې لاس لري؟
نو ښکاري دغه څه ښکاري دغه څه په پاکستان کې خو ګوره جمهوریت دوام کولی نشي. په پاکستان کې په کال 1970 کې جمهوریت رالی دی نو مني ملک مات کوي جمهوریت خو دی نه مني. موږ خو په دې نظر ورته ګورو لکه داسې ښکاري لکه د ملک خلاف شي یو معامله روانه وي. ولې چې نن کم ماحول په اسلام آباد کې جوړ دی چې هغوی پارلیمنټ دی نه وزیر اعظم دی نه انقلاب دی. او خبره دا ده چې دا چا د پاره دی لارې برابرې دا قادری لا دومره کیسه نه ده خطرناکه کیسه هغه ده چې په پنجاب کې او دا وروسته پاتې علاقې چې دی په دې کې دا بنیاد پرست خلک دومره مضبوط او دومره قوي دي که هغه راووتلې او دغه کیسه یې په مخه راواخیسته لکه دا نن چې قادری او عمران خان کوي. او تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان پوځ چې دی 50 کاله په دغه فکر تربیه شوی نو دا یې څه ګیرنټي ده چې هغوی راشي او دلته دی په دې فوج کې ملګري نه لري.
چې کوم احتجاج روان دی که چېرې د دې په نتیجه کې جمهوریت ته تاوان ورسیږي او د پارلمان پر ځای خلک د احتجاجونو په وسیله انقلابونه راولي بیا پښتنو ته څه کول پکار دي؟ پښتانه ملتپال مشران باید
ګوره زه دا خبره کوم پارلمان له تلل جلا خبره ده. زه وایم که دا اسلام آباد کې چې څه کېږي په دې د پښتنو وس نه رسیږي. که دا فیصله سوې وه چې نور نواز شریف نه برداشته و پوج به راځي نو چې محمود خان او ولی خان دا ټول وغواړي نه دوی په دا مجلس څوک ګډوي نه د دوی پکې کردار جوړیږي.
د پاکستان د روان سیاسي بحران په اړه مو د سیاستوال او رنگزیب کاسی څرګندونې اورېدې. په افغانستان کې د پاکستان د مداخلو او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په شخ سب شوي پیغامونه خپرو. دا پروګرام فریبا ظاهر اوروي.
ازادي او اورېدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو د یوې بل خبرونی وخت را ورسید. دا ونی مهم ستاسو ګڼ شمیر پیغامونه خسته دي چې په بیلابیل برخو کې زموږ د اوریدونکو وړاندیزونه، شکایتونه او نظرونه پکې شامل دي. البته د یادونې دي چې دا د ازادي رادیو نه بلکې په خپل د اوریدونکو شخصي نظرونه دي. نور مونږ ځندو راځي په ګډه د پیغامونو سره وورو.
زبد الرحمن د زابل ولایت شاجیر ولسوالۍ باغی وکړي اوسیدونکو باید موږ په افغانستان کې د بار پاکستان لاس مې وطن به وطن شي سم و جوړ وطن هم د ایران پاکستان دا موږ د افغانستان یو مخه دښمنان.
السلام علیکم. احمد څمکنی یم له څمکنی ولسوالۍ څخه. څمکنی ولسوالۍ ډېرې ځمکې پراخې ځمکې او ګڼ نفوس لري او د ډېرو ولسوالیو منبع دی. هیله لرم یاد څمکنی ولسوالۍ کې ستاسو مطبع ډېر کمزوري دي باید تاسو مطبوعات لاسرسی ورته ولرئ. ډېرې زیاتې پېښې رامنځته کېږي تاسو ترې خبر نه وایئ. السلام علیکم. السلام علیکم. یوسف څمکنی یم له څمکنی ولسوالۍ څخه. ما له اشرف غني څخه دا وغوښتل چې زموږ رایې سره خیانت ونه کړي او زموږ په رایې سودا ونه کړي. د الله ډاکټر عبدالعبدالله سره ائتلافي حکومت نه بلکې اختلافي حکومت جوړ کړو. السلام علیکم.
مرزادی راجو سره پیغام دي چې وروره جان دا به چا لیکین ته دعوت ته کړی وروره جان وو دي پر موږ باندې سودا وی راځي به دې درته ته دعوت شاندا چې ګران دي.
زه خاورې دې کابل نه په سره په تاسو کې دې هیڅ څه دې افسوس زوی دې چې شپک نه سره په دې خو زموږ مملکت چې سي اقتصادي اجتماعي د پاکستان تجاوز او ایران تجاوز په فورال لاندې قرار نیولې ده. په دې نامو چې تکلف شوی دی که تکلف شوی خو بین المللي ټولنه بین المللي ټولنه ده اگر څومره شروع کوي او ډېر مقابل کې هم ځنډونه او خنډونه اچول کېږي دا دې لپاره چې ولې ملت فرانکې ته رای ورکړی دی. د دوی امتیازات تر پښو لاندې شوی دی. د دوی ټکداري تر پښو لاندې شوی دی. نو په دې اساس رښتیا هم ډېر ځای زلال ده. موږ له بغیر د پاکستان او ایران څخه ګیله وکړو. موږ له طالبان څخه ګیله وکړو چې د بین المللي تیاری په واسطه بمباردمان شوی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته نیک هیلې او تاوده سلامونه وړاندې کوم. وروسته له سلامه نور زه د افغانستان له واکمنو چارواکو څخه غواړم چې راتلونکي ولسمشري ټاکنې باید سم تعاله او غیر له تقلب څخه ډیر زر ژر تر ژره ولسمشر ته وټاکل شي، ځکه افغانان زیاتې هیلې لري باید هیلې په امید بدلې شي. مننه.
زما دغه پیغام دی چې دغه افغانستان در بدر اوسو بالا پښتون مه پوهوي، استفا وکړي که طالبان دي که دولت وي، که هر د یو فام د افغانستان د اسلامي قانون دغه جوړ کړي، شریعت جوړ کړي، دغه عدل بادشاه ودروي. دا پسې علاقه چې نن دا بادشاه دی، سبا هغه بادشاه دی، 15 ورځې وخت وکړو، دوه ګاټه انتخابات خو به پښتونونه پسې علاقه و. السلام علیکم. د خیر
بادام گل کنړایما د هلمند نبر تدا پیغام پرندما ټول افغانانو باندې غوښتو ما چې خپل دوست او دشمن وو پیژنې، ولې هغه وسلواله ډلې چې وایي چې موږ جهاد کوو، جهاد په چا باندې کوي؟ په ملي اردو او پولیسو باندې کوي. د مسلمانانو دی هغه چې جهاد کې تو ور کوي. آیا کدا اردو او پولیس قاتل دی بده جهاد کوي؟ نو بیا هغه پرچې د نغلونو ننګرهار ته انتقال شوی دی او د هغه لینونو په لارې په لغمان کې قتی کوي. په دې خاطر باندې چې افغانان دغه فائدہ وانه خلک دغه معاملې دا چې دا خلک د افغانستان دوستان نه دي، دښمنان دي. باید افغانان خپل ځانونه وپیژني او د دې خلکو په اړه باندې جدي اقدام وکړي.
سکندر له سخت استزامات کو محترم هر حکومت غټلار او ملي لار دا ده چې د خلکو خبره او اوري، د خلکو خبره ته غوږ ونیسي. محترم زه د ټول سوالي نمونه درواخم. د کندهار شو رواق معروف تزابل اتغر شمرزين وبهار محترم تتدا تصرف قال كي دغ نص حكومه خلق حكومه دغ نو من مش مج مكتب لرو ايا كين لرو تم خاوي راوزي معلمان تر خاوي خريط لكم مليون دولار خو تروس نص تازي تم مكتب ويل سنتيو شي د دې استخبارات دون ما كان دي دون كمزوري دي شي دي دي مكتب معلومات مسكوي پاکستان مخنيوي مليون
زه د پکتیکا ولایت ورګون ولسوالۍ څخه یم. تاسو په تماس کې پیغام مې دا دی چې د کوم خلک چې نن سبا بدمنی دی ورسره امن تر خراب شوی دی، دا د مقصد د شي خارجیانو سره وظیفه کې وظیفه کړې دي، دا غو بلاک لیست کړې دي یا په دې خاطر بلاک لیست کړې چې کوم اندنه کوم د پیرانو سره زید له ورسره او یا سم مشکلات مې بلاک لیست کړی. اوس دا خلک چې کوم خلک د کارونه نشي کولای، نو ځکه پته تل شي، نو اردو ته تل شي، نو سرحدي ته تل شي، نو پولیسو ته تل شي. دا اوس دغه غلام جوړ شوی دی، هم طالبان ځنې جوړ شوی دی چې غلا وکړي، په کامیابه بل غلا وکړي خو غال شي، چې ناکامي شي پکې ووژل شي پکې، بیا طالب بې نامه طالب لړ شي. باید نن سبا طالبان دومره نشته دي او همدغه خلک پورته شوی دي، کوم د کار ګوښه شوی دي او کارونه بند شوي دي، اوس دی به کرا شوي دي. داسې دا یو کار ورته وشي چې د بلاک لیسونه یا خلاص شي او یا په قانوني بڼه هم دی جلد شي، معلومات واخیستل شي چې اوس بلاک لیس شوي. نور وسلام.
من در روزګان ولایت شوري په ولسوالۍ د خوشخدي په سیمه کې نن درېمه ده چې جنګونه شروع دي. هېڅ دغه نه کېږي، هېڅوک یې غور نه کوي، به هېڅې له دغه غور وسي. دا خلک ډېر په عذاب دي. زما غوښتنه له نوي حکومت نه دغه ده، مقصد چې آینده حکومت هم جوړ کړو په خیر. جهادي رهبران باید محکمه شي، د دوی په سرحدو کې مرکزونه او پوستې وي، د دوی له منځه کابل ته وروره او پاکستان ته نوي نوي ټانګونه، نوي نوي تیاري، نور 3 کیلومتره توپونه، چل دزګاوې، دا ټول پاکستان باندې خرڅه شوې. نن پاکستان مونږ سره کنال ولي مونږ دوه شاین نه لرو چې مونږ دلته جواب یې ورکو. دا غره رهبران دي، مونږ جهادي رهبران دي، هغه کوم چې د پاکستاني مرمۍ لګيږي په چې کې وټو تړي شالته مرمۍ په دې سر ولېږي. او یا وروره محکمه کې درته یو خدای وي چې تاسو ولې دا خپل شی کې خرڅ کړو. جهاد کوم چې کوو دی خدای دې رضا دي فارم کوو، نو دې دې فارم کوو چې پاکستان ته خوشاله او پاکستان ته دوست کوو. نو د دښمن نه دوستيږي، مقصد دې مرغه وختنه ده له نوي حکومت نه دې بایسه جهادي رهبران محکمه کې.
زموږ د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ دربکیان سره ډېر سخت بازار دی. خدای پاک دې وکړي چې د هلمند ولایت د مشکرګاه ولسوالۍ د زموږ غږ واوري او زموږ خبره تضمین کړي. زه د نن د اخترو سره ډاډه کوم. وسلام.
سلام علیکم. زه ګل محمد او تانه د وزن ولایت د یک ولسوالۍ جته لو پانس کړ شي. ما دغه غدس دارو بکیان د برتکاج سربزی ولسواری دار بکیان جمع ډیر پتنګ دا کوچړی بند ګوستی دي څلګو جغلا کې تاسو کې بل مې د اشرف غنه مجید دا غدس د کوچیان او غمو خوري د کوچیان ډیر در بدر د خدای په امان زلمن ولایت نه خبره کوم چې مده د اربکان څخه ډیر سخت قزادي او مملکت نه دروستل خلک ته پیسې بزره خغلاوي تي د تکام په خور ویلې نه شي مزلمن د اربکان ته ډیر قزادي السلام علیکم السلام علیکم څوک چې د محلي پلوسو څخه بد رد وایي دا ټول د طالبانو خلک دي مونږ د محلي پلوسو نه ډیر خوشاله یو محلي پلوس ډیر خلک دي محلي پلوسو په افغانستان کې لکه په مثال د کمنډو د سی او جی پی وکړي او ان شاء الله کوي به هر څوک چې دا ټلیفون کوي دا سا وکړي دا د طالبانو مرګری ده د مخالفینو مرګری ده او بس ما غدا تبلیغ ورته وایي د مغوب خولي باندې دوی دا تبلیغ کوي وسلام
السلام علیکم زه جاوید له خوست ولایت څخه در سره پاړی کې ګرام اول د آزاد د خپلواکۍ د 59 کلیزه مبارکي ټول د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ټول افغانانو ته وایم بیا له ټول افغانانو څخه وایم چې په صلح امنیت راوړلو کې د خپل ځواکونو سره مرسته وکړي 50 کال سره خلک کیږي چې ضروری وو میندم بوری کیږي او زامن یتیمان کیږي د ټول افغانانو څخه مې هیله دادا چې باید د افغانستان په ازادۍ د افغانستان په صلح او امنیت کې له خپل ځواکونو سره مرسته او همکاري وکړي
سلامونه او نیکی لیک محمد خان د زابل ولایت د مرکز کلا څخه در سره په تماس کې زمونږ د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي باید چې سم عملیات په لاره واچوي ځکه چې طالبان دومره زیات شوي دي په ننګرهار ولایت کې چې بېخي د هنته ولایت را رسېدلي دي کوم دوستان چې زمونږ لار چې پروسط په هغې مخه چې راځي نو طالبان لخوا هغه نیول کېږي او د هغه د پلار او د هغه د رونو څخه ضمانت اخیستل کېږي چې دا به بیا خپل حکومت سره نه یوځای کېږي زه ننګرهار چارواکو څخه هیڅ کوم چې جدي خبرګون دی وخې ډېر زیات وخت کې چې موږ دلته وظیفه کې یو نه شو کولای چې خپل کور ته ان تلاش شو ځکه چې زمونږ پلار او رونو ته اختار ورکړی چې خپل بچي او خپل رونه دي حکومت نه روباسي کینی هو به ووژني
د روزګان ولایت په جراوت ولسوالۍ کې یو خبره کوم زموږ سره دا چې زلم سعودي دا مشکل مو ته جوړ شوی دی ورور جان چې به چا شه د ورته سوي د زما په وره تک کړه د ویدا د غسړي دی ولې او موږ په خبر ولاته یو ولاته زلم له مو ته دی دی ولا سوي د زموږ په کور غلي د زموږ عادي په کړه په شهادت را سوول دی نو زموږ په ګور سره یو لږه غاده د ټول ازادي راډیو د کارکونکو ورته دوم څه نو زغبرې نور مقامات ورسي له روزګان ولایت امنیه کمانډان معنا والی صاحب سو قابل کې مشران دي چرته چې د اوتوز مخ پیغام ورسېږي ډیر مننه د ازادي رادیو څخه مننه د خدای په امان
وعلی السلام علیکم زه اسلام بیگ د خوست ولایت مرکز نه خبرې کوم په خوست کې ډیر امنیه کلاټ امنیت نیول شوی دی او په خوست کې ابهي امنیت دی موږ د مرکزی دولت څخه دا وختونه ده چې خوست د بیا رغونی په برخه کې
سلام علیکم نورزم د پرې ورته په خوښه زما نیوکه او نظر د ساس نیوکه د ساس د رادو په دغه د ساس رادو به شي طرف والا د طرف د ساس رادو هغه طرف لري شي یو د لوچان نو موږ د تو ځای اوس دروازه به رښتیا دي
السلام علیکم نسیم الله دا وړیا د خیس ولایت نه خبره کا د دنیاستی کیږي چې نیو د شمالي وزیرستان څخه خستر غوټ شوی او دلتر کډول شوی امیر سره کیمه مرسته نه دی شوی ترې سره پرې امیر مانو نه مینا لیکل دي یعنی رجستریشن شوی د خو امیر سره حکومت او اقوام متحده اس مرسته نه کوي او امیر اقوام متحده ته او د افغانستان حکومت د جی دی اپیل ورکوي چې امیر سره د زر مرسته وکړو او کانادا اقوام متحده ته داسي چې کا چیرې نشته مرسته نه کوي د هغه د خپل مرسته باندې کو والسلام
ازادي راځو ته زدا پیغام پر لاندې یو مور اند پراته خبرې کوم په دې لاله باندې سرګردانی سره دا پیغام پر ځما چې دغه بندیانو غم کړې سر ته ووایه دا وخوره ته ولې سترګې دې پټې کړې دي هېڅکله ته درد نه اورې که چېرې تا ته په بل کشور کښې ډالر ماسل چې خو ته ورځې پوښتنه پر کوې ورځې په تیارو کښې ولې د خواړو غریب غم نه خورې ته ورسه پلې چرخې ته خو زه یو مور یم زه ورلمه خو ته ورسه د کو پر زړه پر سوځې شي چې ورسې خارجیان ورسې زړه یې پر سوځې څه نه باندې زورېږه د دې بندیانو پر حال باندې ته ورسه څه بې ګناه ملکي خلکو پر کښې پراته دي نازک نازک ځوانان هغه دي په نشو اخته شوي دي لالوانه ناست دي ورسه ورسه د خدای و د قرحان دوی ته وګوره دا بندیان ازاد که داسې مه کوه بلې چرخې کښې خړه لاته ورته بیروبار دی ډوډۍ نهشته خرڅ نه لري خوارو زار لالوانه دي کرځۍ صاحب تر څو ګورې به موږ داسې لالوان یو اخر به موږ الله ستا په ګرېوان کښې کې الله دې په خیر زه پر ټولو ورحمېږي
مور که ایستاسو آواز مخبور کرد خدای دی وکړي چې د مسولینو تر غوږو ورسېږي د ازادي او اورېدونکو د دې اونۍ خپرونه هم دومره وه بیا هم ستاسو د نورو پیغامونو په تمه یو زموږ د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره هم اورېدلی سي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمېرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمېره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمېره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
قدر نشم دیدن شرمی گمحال و نشم دیدن شرمی گمحال و نشم ستاد منی زڑ خپل صبر نشم ستاد منی زڑ خپل صبر نشم